کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلای کوم. په پیل کې مهم خبرونه. له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو په دوام د هیواد 8000 ټنه نور غنم به هم پروانه میاشت کې افغانستان ته راورسیږي. دا غنم د هغو 50000 ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د هند دغه غنم د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالیږي او لومړی جوپې د فبروري په 16 جلال آباد ته ورسېده چې 2000 ټنه غنم او دوهم جوپې چې 2500 ټنه وو د مارچ په دریمه له امرتسره بار شو او افغانستان ته په لاره ده. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ له 5 غړو څخه سرونه غوڅ کړی شوي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د مطبوعاتو مسؤول ثابت هروي ویلي دا پېښه وړ مشبه شوي او په وژل شوو کسانو کې درې تنه ماشومان، یوه ښځه او بل نارینه دي. د طالبویان په وینا د پېښې د عاملانو په اړه پلټنې روانې دي. د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ټاکل شوی چې د موسکو او کیف ترمنځ بل پړاو خبرې وشي. د اوکراین د مرکزي پلاوي غړي ډیوید ارخامیا پر خپل فیسبوک خاڼه کړلي چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبرې به سبا دوشنبه ترسره شي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون شنبه وویل چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه خبرې کړې دي. زلنسکي په خپل ټویټر پاڼه کړې چې له ولسمشر بایدن سره د پرلپسې مکالمو په دوام له نوموړي سره بیا خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ له اعلان سره سم د دواړو ولسمشرانو خبرو نیم ساعت دوام وکړ. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د کرملین ویاندوی دیمتری پیسکوف وایي نفتالی بنت د کاري سفر لپاره موسکو ته تللی او نور جزئیات نه دي څرګند کړي. اسرائیلي رسنیو د نوموړي ناببره سفر د اوکراین په جګړه کې د منځګړیتوب لپاره هڅه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم پر اوکراین د روسیې د یرغل په اتمه ورځ ویلي چې باید داسې مشران پیدا شي چې د روسیې او اوکراین مشران د جګړې له میدانه د خبرو میز ته راولي. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دو سترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې پر روسیه کې خپل فعالیت دروي. ماستر کارت د جګړې له کبله نامطمئن اقتصادي چاپیریال ته په اشاره ویلي پرېکړه کړې چې د خپل شبکې خدمات پر روسیه کې وځنډوي. ویزا کارت هم ویلي چې پر روسیه کې به له خپلو مشتریانو او شریکانو سره فوري همکاري وکړي چې په راتلونکو څو ورځو کې په ویزا کارت د پیسو د لیږد رالیږد ټولې چارې ودروي. ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړی استازی د دې هیواد لپاره د بشري مرستو د مالي صندوق د فعالېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. په کونړ کې د طالبانو د امنی قومندان له خلکو وغوښتل مخکې له دې چې دعواوې د جنګونو او شخړو په وسیله فیصله کړي باید د قومندانۍ ته مراجعه وکړي.
باید دوی قومندانۍ ته مراجعه وکړي که خدا نه کرده سه دوی نه غلطي وشي نو موږ دوی په هېڅ صورت باندې نه پرېږدو. ولو که هر څومره تکلیف موږ ته رسېږي موږ دوی ګرفتاره کوو.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس څلورمه څپه پیل شوې او د ډېری پېښې د ډېرېدو په حال کې دي.
څلورمه څپه تقریبا خپل اوج ته رسېدلې ده.
خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره نور بس د ځانګړې خبرونه مه هېروئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړی استازی د هیواد لپاره د بشري مرستو د مالي صندوق د فعالېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. طارق علي بخت پاکستان ته د خپل سفر په مهال ویلي د بشري مرستو د مالی صندوق فعالیت به په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان په اړه په خپله ولسمه فوقالعاده غونډه کې چې د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه پرېکړه وکړه چې له دې هېواد سره به د بشري مرستو لپاره یو مالی صندوق جوړ کړي.
د اسلامي همکاریو سازمان لخوا افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق د جوړېدو له پرېکړې دوه نیمې میاشتې تیریږي، خو ښکاري هغه ډول چې اړینه ده د دې صندوق د فعالېدو چارې ښې مخته نه ځي. تازه د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړی استازی طارق علي بخیت اسلام آباد ته تللی او له پاکستاني چارواکو سره کتنه کوي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالېدو په اهمیت ټینګار کړی. د سازمان په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي، دا سفر د هغو هڅو د همغږۍ او اغېزمنتیا لپاره کیږي چې د افغانستان په اړه د دې سازمان په ولسمه فوقالعاده غونډه کې قرارداد وشو. د قرارداد کې له طالبانو غوښتنه شوې چې په حکومت کې نورو برخو کې د ټول شمولیت اصل ته پام وکړي او خصوصا د هم برابر حقونه او د ژوند ټولو برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي. د اسلامي همکاریو سازمان زیاتوي طارق علي بخیر د 2020 کال په دسمبر میاشت کې د شوې فوقالعاده غونډې پر مهال د رامنځته شوي تحرک په ساتلو او د غړو هیوادونو او شریکانو سره د لا زیاتو هڅو له لارې د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالېدو په اهمیت هم ټینګار کړی. د ښاغلي بخیر له قوله دا ډول اقدام به په افغانستان کې له ناورین سره مخ بشري وضعیت په مخنیوي د زیانمنو خلکو ملاتړ دوی ته د غوره اقتصادي لیدلوري په وړاندې کولو او وروستي هدف ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق په فعالیت ټینګار کوي چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سي وړ مورس په یو اعلامیه کې ولیکل، داسې مهال چې د نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اوښتې خو نړۍ باید افغانستان له پامه ونه غورځوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل وروستي راپور کې ویلي، د ملګرو ملتونو مرستندوی سازمانونو د افغانستان له 401 ولسوالیو په 309 اویا ولسوالیو کې نږدې 40 میلیونه کسانو سره څه ناڅه مرسته کړې او اوس چې ژمی په پای ته رسېدو او پسرلی پر رانږدې کېدو دی احتمالا د هغې پراخې لوګې مخه اړول شوې چې اندېښنه یې موجوده وه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په دیرشو ولایتونو کې د واورو او بارانونو وړاندوینه کړې. د ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې د احتمالي سیلونو په وړاندې تدابیر ونیسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي د پلازمینې کابل په شمول په 22 ولایتونو کې د درنو واورو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دې ادارې د هوا د حالاتو د وړاندویل مسؤل نسیم مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دغو لاندې ولایتونو کې د واورې اورېدو نسبتا سخت و بارانونو او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنګان، سرپل، لوګر، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او د سالنګونو لوی لاره او ځینې نور ولایتونه.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د زیانونو د کمولو لپاره له اړوندو ادارو سره تماس نیول شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1300 ملي مترو او واوره به له 1500 تر 1300 سانتي متره وي. د ادارې په ټولنیزو رسنیو باندې د عامه خبرداریو رپورټونه خپاره کړي دي. د هوا پیژندنې اداره وایي چې د شنبې په ورځ د هیواد له لویدیځ څخه توپانونه پیل شوي او احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې هم د باران لړۍ دوام ومومي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې له دې مخکې هم درنو واورو او سختو بارانونو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. برف کوچونه، ځمکې ښویېدنې او د خطرناک سیلابونو راوتل هغه لویې ستونزې دي چې ډیری وخت له درنو واورو او بارانونو وروسته افغانان ورسره مخامخ کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې امنیتي مسؤلین وایي په تېرې یو اونۍ کې د بیلابیلو جرمونو په تور 30 تنه نیولي چې د یو شمېر دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. په کونړ کې د طالبانو امنیه قومندان له خلکو غواړي چې خپلې حقوقي دعواوې مخکې له دې چې د شخړو له لارې فیصله کړي باید له دې قومندانۍ سره شریکې کړي.
د کونړ سرپرست امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې نور کوم جرمو باندې خلک نیولی شوي دي د قومندانۍ د طرفه، لکه د غلا، د قتل، د نور د جنګو یا نور داسې جرمونه چې هغه د جنایي مدیریت سره تعلقات ساتي. اووه څلوېښت کسان نیولی شوي دي. په اووه څلوېښت کسانو کې اته دېرش دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې شوي دي او نه دوسیې فعلا تر تحقیق لاندې دي.
ښاغلی حقانی له خلکو غواړي چې د حقوقي، جنایي او نورو دعوو پر مهال د لشخړو او جنګونو کولو وړاندې قومندانۍ ته مراجعه وکړي، څو یې دعوې د قانون په رڼا کې حل او فصل شي.
یا حقوقي دعوی یا جنایي دعوی باید قومندانۍ ته مراجعه وکړي. موږ د دوی سره ملګري یو. که خدا نه کرده خدا نه کرده دوی نه غلطي وشي، نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو. وکه ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي، موږ دوی گرفتاره کوو، بیا قانوني اصولي لارې ته معرفي کوو.
د کونړ امنیت قومندان په داسې حال کې د بېلابېلو جرمونو په تور د اووه څلوېښتو تنو د نیولو خبر ورکوي چې خلک وایي په یاد ولایت کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر او د هغوی لخوا د غلاو کچه زیاته شوې ده.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په اوکراین د روسیې د جګړې نن لسمه ورځ ده. د اوکراین د ماریپول ښاروال وایي د روسي ځواکونو پر دغه ښار د جنگي الوتکو په وسیله بمباري ته زور ورکړی دی. وادیم بویجنکو د اوکراین تلویزیون ته وویل دا ښار سخت کلابند او پر هستوګنو سیمو یې پرلپسې بمباري دوام لري. روسیې ویلي چې پر ماریپول ښار به بمباري ودروي چې اوسېدونکي یې له ښاره ووزي. دا ښار چې د اوکراین په جنوب کې دی 430,000 نفوس لري. روسي ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین جنوب چې د سمندر اوبو ته لار لري ونیسي. اټکل کېږي چې نن به د اوکراین له جګړې د کړه شوو کسانو شمیر 1.5 میلیونو ته ورسیږي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن اوبښي 12مه ورځ ده چې د اوکراین په ګڼو برخو کې د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي.
د اوکراین له جګړې زیات کسان ګاونډیو هیوادونو پولند، رومانیا، سلواکیا او نورو ځایونو ته کډه شوي چې نن به یې شمیر 1.5 میلیونو ته ورسیږي. په لسګونو زره نور کسان په اوکراین کې دننه له یوې سیمې بلې هغې ته کډه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری اټکل کړی چې د اوکراین د کډوالو شمیر به شاید تر جولای میاشتې پورې 4 میلیونو کسانو ته ورسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون شنبه د پولند پولې ته څیرمه له اوکراینی کډوالو سره د کتنې پر مهال وویل واشنګټن به د اوکراین د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د 2.5 میلیارد ډالرو مرستې برابرولو هڅه وکړي. له هغه سره د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا هم حاضر وو.
Ukraine will win this war.
اوکراین به چې هر څنګه وي دغه جګړه وګټي، ځکه دا د خپل خاورې په خاطر د خلکو جګړه ده. موږ به د حق دفاع کوو. پښتنه د دې جګړې د بای پاړه ده، زموږ د بریا بای.
تبدسل کده چې د اوکراین پاوز نن یکشن به وویل د جنوبی شهر میکولایف او شمالي شهر چرنیهیف د سرحدونو د کنټرول لپاره یې له روسي ځواکونو سره سختې جګړې کړې دي. د اوکراین پاوز په خپل فیسبوک کې لیکلي عمده هڅې تر ډیره د ماریوپول شهر پر دفاع متمرکز دي. د پاوز په حواله د اوکراینی پاوز عملیات په دونیتسک سیمه کې هم روان دي. پاوز ادعا کوي چې تر اوسه پورې 8 اتیا روسي الوتکې نسکوري کړي او ځینې روسي پیلوټانې نیولې دي، خو روسیې په دې اړه څه نه دي ویلي. ماریوپول ښار چې له 4 ورځو راهیسې کلابند سوی، برېښنایي پرې سوی، خوراکي مواد او اوبه هم پکې نه پیدا کیږي. وروسته له هغې چې روسیې د بشري دهلیز د پرانیستلو لپاره اوربند اعلان کړ، محلي چارواکو وویل چې د دغه ښار 4.5 لکه اوسېدونکي به د بسونو او شخصي موټرو په مرسته له دغه ښاره وتل پیل کړي. د خلکو د ایستلو بهیر ځنډول سوی او اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې لوری اوربند نه رعایتوي. د دوی په وینا روسیې پر ماریوپول ښار او شاوخوا ساحو یې د توپونو ډزو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون شنبه په یوه ټلویزیوني وینا کې له خلکو وغوښتل په هغو سیمو کې خپلې جګړې ته دوام ورکړي چې روسي پوځیانو په دې وروستیو کې اشغال کړي دي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او سمپام وکړي د افغانستان اقتصادي خبرونه ده.
د هرات ولایت سوداګر له ایران سره د سوداګرۍ په برخه کې د شته ستونزو د حل غوښتنه کوي. د هرات ولایت سوداګرو د دغه ولایت د سوداګرۍ او پنګونې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو لپاره کومې لارې چې ایران په ځانګړې توګه د دوغارون بندر ته ورځي کله ناکله ایران اجازه نه ورکوي او تشې بیرته راګرځي. د هرات د سوداګرۍ او پنګونې خونې په خبر پاڼه کې د سوداګرو له خولې ویل شوي چې برعکس بیا د ایران پر سوداګریزو توکو بار ډېر شمیر لارې هر ورځ افغانستان ته تګ راتګ کوي چې دې مسالې په سوداګریزو راکړو ورکړو کې ستونزې پیدا کړي. دوی له سوداګرۍ خونی او د طالبانو له حکومته غوښتي چې له ایران سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې شته ستونزې باید ژر حل شي. د هند له لوري د مرسته شویو غنمو دویمه جوپه پرون د واګې بندر له لارې پاکستان ته دننه شوه او ټاکل شوی نن افغانستان ته ورسیږي. پاکستانی چارواکو رسنیو ته ویلي په دویم پړاو کې پر شپږ دیرشو لاریو بار 2000 ټنه غنم په واګې بندر کې له امنیتي او ګمرکي چارو وروسته نن افغانستان ته انتقالیږي. د افغانستان، هند او پاکستان ترمنځ شوی هوکړې له مخې د هند له لوري مرسته شوي 5000 ټنه غنم باید په یوه میاشت کې د پاکستان له طریقه افغانستان ته انتقال شي. خو اوس چې د دې لړۍ له پیل څخه 14 ورځې تیریږي تر اوسه یوازې 4500 ټنه غنم افغانستان ته انتقال شوي. پاکستانی چارواکو ویلي چې تر دې دمه د غنمو انتقال چارې ته په کتو ناممکنه ده چې یاد 5000 ټنه غنم دې په یوه میاشت کې له هند څخه افغانستان ته انتقال شي. د دوی د محاسبې پر بنسټ افغانستان ته د هند د مرسته شویو غنمو انتقال به 8 ورځې ونیسي او د ټاکل شوې نیټې غځول د درې واړو هیوادونو ترمنځ بیا ځلي هوکړې ته اړتیا لري. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 98 پوله، یو انګلیسي پاوند 116 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 83 پوله، زر هندۍ کلداري 1240 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 493 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله.
او سم د کرکټ له ډګر افغانستان له بنگلاديش سره شل او روسیا له مساوي کړه. افغان لوبډلې تیر ماښام په میرپور کې بنگلاديش ته د 8 وکټو په توپیر ماته ورکړه. تفصیل به له صفي الله ستنګزي وورو.
د درویش رسولی په همدې شپه گیزه باندې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې دویمه وروستۍ شلاوریزه لوبه وګټله. په دې لوبه کې چې په میرپور کې وشوه افغان لوبډلې لومړی بالینګ وکړ. بنگلاديش په شلاورونو کې یوازې 115 منډې وکړای شوې. افغان ټیم د بنگلاديش په وړاندې په پرونۍ لوبه کې یوازې 2 وکټې له لاسه ورکړې او لوبه یې د 8 وکټو او 14 بالونو په توپیر وګټله. د افغان ټیم لپاره په بالینګ کې عظمت الله عمرزی او فضل حق فاروقي درې وکټې واخیستې او راشد خان او محمد نبی یوه وکټ ترلاسه کړه. فضل حق فاروقي د همدې او تیر شلوریز لوبې پر مهال د ښه بالینګ لپاره د سیریز غوره لوبغاړی وپیژندل شو.
زمونږ ټیم کې ځوانان لوبغاړي وو، موږ په ځان باندې اعتبار وو، موږ بس کرکټ او بیټ او بال سره کار، موږ چې کوم استعداد راکیو هغه هم اپلای کوو، په عمل کې موږ الحمدلله کامیاب شو. ډېر زیات خوشاله یم چې په داسې غټ غوښتور سره یو ټیم کې وم او ما داسې بالینګ وکړو دی مینا د سیریز راغلم.
خو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی وایي د بنگلاديش په وړاندې ګڼو ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړی. هغه وویل هڅه کوي همداسې پر روان شل اوریز نړیوال جام او آسیا جام کې هم یوه غښتلې لوبډله جوړه کړي. هلکانو په اول نیمایي کې د بالینګ او فیلډینګ په برخه کې ډېره ښه لوبه وکړه. وروسته په بیټینګ یا توپونه کې څه هم یوه وکټ هم ژر لاړه، خو بیا حضرت الله زازای او عثمان غنی ودرېدل. موږ هڅه کوو چې راتلونکي نړیوال شل اوریز جام او آسیا جام لپاره یوه ځوانه لوبډله تیاره کړو. افغانستان او بنگلاديش دوه شل اوریز لوبې وکړې چې یو یو مساوي شول، خو له دې چې افغان لوبډله میلمانه وه د اتلولۍ جامې وګټله. تر شل اوریزو لوبو مخکې افغانستان او بنگلاديش د سوپر لیګ د سیالیو په لړ کې چې هدف یې د 2023 کال نړیوال جام ته د 8 غوره لوبډلو مستقیم ورتګ دی، درې یو ورځنۍ لوبې هم وشوې. افغانستان دوی وبایلو دي او یوه وګټله.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شی بچی د نهلی یا هلی ناکامی یا بریا احساس کوی، سکار کوی او کوم راتلونکو پلانونه لری؟
اوس ما ته یو انگیزه او یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم یوازې په داستانی عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمېره درسره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 41 01
ازادي راډیو اوري د خبرونه تر دوهمې نیمایي استډیو اسمت څروان ته پرېږدم
ل خبرونو ور اخوا قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا مو اسمت څروان هرکلی کوم د افغان جاپان روغتون یو شمېر ډاکټران وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس څلورمه څپه پیل شوې ده. ډاکټران وایي د دې لپاره چې خلک په روغتیایي سپارښتنو عمل نه کوي د کورونا پیښې د ډېرېدو په حال کې دي. په کورونا د اخته شویو کسانو کورنۍ له خلکو غواړي چې کورونا عادي ونه ګڼي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویندوی جاوید حشیر پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 603 کسانو په منځ کې 25 پیشې مثبت وي او 35 تنه نور روغ شوي خو 2 تنه نور بیا مړه شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دیرش کلن میړنۍ د کابل ښار اوسیدونکی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې تر یې څو ورځې مخکې له هغه وروسته چې یوه میلمستیا کې ګډون کړی و په کورونا اخته شوی. د هغه په خبره هغه او ټوله کورنۍ فکر کاوه چې کورونا ناروغي له منځه تللې او روغتیایي لارښوونه ته یې هیڅ پاملرنه نه کوله.
نو هله می د هیوادولو څخه دغه دا چې کمی صحی سپارښتنه چې د عامې روغتیا محترم وزارت او صحی پرسنل کې د دې ټول مراد کې ځکه دا موږ نه مراد کوو موږ ته کورونا یو څه ښکارېدله موږ چې کورونا مرض نشته دی موږ ځوانان یو موږ نه نیسو دا هسې خبرې دي بل اخر ځان په کول کې مریض پیدا شو چې موږ دغه مشکل سره مصرف موږ دې پیسې مصرف شوې وخت موږ یې شو په ځاب شو.
په همدې حال کې په افغان جاپان روغتون کې یو شمېر ډاکټران په افغانستان کې د کورونا وایرس د څلورمې څپې د پیل خبر ورکوي. په دې روغتون کې یو تن ډاکټر صادق رښتینی د کورونا وایرس د زیاتېدو لامل د خلکو بې غوري بولي او ټینګار کوي چې خلک باید ټولې روغتیایي سپارښتنې مراعت کړي.
اوس په افغانستان کې څلور مسافر روانه ده او څلور مسافر تقریبا خپل اوج ته رسیدلی ده. یو هفته کېږي چې افقي شکل غوره کړی ده یعنی خپل اوج ته رسیدلی تر اوسه لا نزولي شکل نه ده غوره کړی. نو چون کرونا په ټوله نړۍ کې د صفوفه شکل راځي نو دلته هم هماغه څلور مسافر روانه ده. داسې حال کې چې په همسایه ملکو کې تقریبا 15 میاشت مخکې دا صفه هلته ختمه شوې وه خو دلته اوس راغلې ده. تقریبا یو میاشت کېږي چې دا صفه دلته راغلې ده او اوس خپل اوج ته رسیدلې ده.
خاغلی رښتینی له افغانانو غواړي چې د کرونا واکسین ټول زونادی تر لاسه کړی. د هغه په باور واکسین کولای شي تر ډیره پورې د کورونا وایروس مخنیوي وکړي او کچېرې کوم کس له واکسین وروسته هم په کورونا اخته شو کولای شي دغه ناروغي په اسانه تیر کړي. په همدې حال کې د روغتیا وزارت ویاند جاوید حشیر د کورونا وایروس د ناروغي زیاتېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
در 24 ساعت گذشته
په تیرو سلیریشت ساعتونو کې د کورونا وایروس د 603 ټیسټونو له جملې یوازې 25 ته هغه مثبت دي. زموږ 35 هیوادوال روغ شوي او لبد مرغه چې 2 تنه وفات شوي هم لرو چې یو کابل بلې په هلمند ولایت کې دي.
د خاغلی حجیر په خبره یوازې د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د 4,095 کورونا ټیسټونو له جملې 10,200 مثبت واقع دي. 9,200 تنه جوړ شوي او 1,400 تنه مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د 2020 کال د جنوري له 3 راوروسته د 2022 کال تر مارچ پورې په کورونا د اخته کسانو شمیر 1,400,214 تنو ته رسیدلی چې له دې ډلې 1,609 تنه یې مړه شوي دي.
اوس هم د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو مهم مطالب د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت سرپرست او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی پرون شنبه په لومړي ځل خپل څیره ښکاره کړه. دې موضوع د ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او رسنیو پام ځان ته اړولی دی، ځکه چې نوموړی د امریکا او ملګرو ملتو په تور لیست کې دی او پر سر یې جایزه ایښودل شوې ده. ډیجیټل ژورنال د ډیوید فاکس او ایمانویل پیوچارټ په قلم په یوه لیکنه کې سراج الدین حقانی د طالبانو په منځ کې تر ټولو پټ او مرموز مشر بللی چې د امریکا له لوري د مطلوبو کسانو د لیست په سر کې دی. له همدې کبله حقانی هیڅکله خپل تصویر نه خپراوه او وروسته له دې چې طالبان واک ته ورسېدل او دی د کورنیو چارو وزارت سرپرست وګمارل شو، څرګند تصویر یې نه خپراوه. خو پرون په لومړي ځل د نویو روزل شویو پولیسو په پریډ کې څرګند شو او تصویر یې بېله دي چې تت کړی شي خپور شو. د پریډ برخوالو ته وویل چې د دوی د ډاډ او اعتماد لپاره په عمومي غونډه کې په رسنیو کې ځان ښکاروي. مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي، سراج الدین حقانی د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده یو له درو مرستیالانو څخه و. د ډیجیټل ژورنال لیکوالانو ښلي ډیر افغانان باور لري چې د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ژوندی نه دی. خبرونه د سراج الدین حقانی په اړه لیکلي چې په تیرو شلو کلونو کې پر نوموړي تر ټولو د زیاتو خونړیو بریدونو تور پوری کیږي او له همدې کبله د امریکا متحده ایالاتونو هغه چاته چې معلومات د سراج الدین حقانی د نیولو سبب شي $10 میلیون جایزه ایښی و. نورو لویدیزو رسنیو هم د حقانی د تصویر د خبرېدو یادونه کړې او لیکلي دي چې طالب چارواکو هم پر ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي تصویرونه په پراخه پیمانه شریک کړي دي. ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د لوږې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی افغانستان د لوږې په درشل کې. په دې لیکنه کې د افغانستان د ژمي د سختوالي او د ماشومانو د لوږې یادونه شوې او راغلي چې سږکال هر افغان مور او پلار د خپلو ماشومانو او د کورنۍ د غړو د ګیډې د مړولو د شکنجې احساس کوي. په درس افغانستان کې 15 میلیون ماشومان د لوږې په درشل کې دي. ګارډین د اوکراین جګړې ته په اشاره لیکي چې دا موضوع د افغانانو کړاو نور هم زیاتولې شي، ځکه چې اوکراین له افغانستانه د ناټو او امریکا پام ځان ته اړوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زه محمد حنیف الخام د زابل ولایت څخه ځان یو سوال د سیمنګونو سیستم اورور د غزمازه پوتر ګولفور چاند ګولفور چارواک ورسوي تر څو دا غزمازه مشکلات ته لسته توجه وکړي. اورور د غزمازه نه ځان یو سوال دی، دوا سخت مشکلات لري. لومړی دا چې د تعلیم پر ډګر کې موږ د ساري نسبت نورو ولسوالۍ ته ډېر شاته پاتې راغلي، نو په یوه ځای چې دا زموږ مشران توجه نه ورته کوي که څه خبره ده. نو موږ تاسو زما له ټولو بولپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې د ولسوالۍ ته نسبت توجه وکړي، تر یو مسابقه ته جوړ کړي. په ټول ولسوالۍ کې ولې ساده دا چې فکر وکړي ولې ساده په څو ولسوالۍ باندې هغه درې لکه $2 نفوس لري، هغه یو لسم سم ټول سم سم
ولایت کی خلگو سر شدمرس میں سر چنجی دو سر ہت مرچ میں چیز دو سر دائد مرچی ہو چی او دا مرچی ورکوز دائد داشت خلق تجزی کی چی حاغا پدې کار کویږي، دا خلک باید د توزیع کې چاپ کار نه کوي واصله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه جواب ورکوم د هلمند زعمت قوم مازه نوی او د بریا په خاطر اسلام دغه کړو. زما بریا دا ده چې ما ډېر لاسته راوړنې لرل دغه حکومت کې جمهوریت او داسې چې ګرد نیمهاله پاته شوې او ګټه یې ونه کړله، نو د دې ملک سرنوشت د سندو پر حال چې سمیز نه خرابېږي دا د هر چا د ګرد نیمګړې لاس پاکېږي. نو زموږ اولین پوځ خراب شو، څو واره دا پوځ خراب شوی، نو بیا هم دا زموږ پوځونه خرابېږي
دغه زموږ چې هغه لاسه راوړنې وي هغه مو د لاسه ورکړي دي. نو خدای دې وکړي چې راتلونکي نسل یا راتلونکي دا امارت داسې بیا نه شي چې بیا دا خراب شي، بیا د دې پوځونه خراب شي، نو څو واره پوځونه خراب شوي دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د